سلامونه وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. لا ازادي رادیو څخه نیم ساعته روانې خبری مجلې ته مو زه محمد واصل بسال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د جمهوریت روغتون ته نږدې موټر بم حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر له 103 او د ټپیانو شمیر 215 تنو ته لوړ شوی دی. د 14 کلن عباسین ځازي د قتل په جرم 3 تنه اعدام او 15 تنه نور د بند په سزا محکوم شول. یو شمیر نور مهم موضوعات او مسایل هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د کابل په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 103 ته رسیدلی. د مزار شریف ښار د استوګنې په یو ښارګوټي کې نن د ملي شورا د دوو غړو د وسلوالو ترمنځ څو ساعته نښته وشوه، او د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی په ګډون لسګونه فعالان نن د روسیې په بېلابېلو ښارونو کې د پولیسو لخوا ونیول شول. بشپړ خبرونه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې نن په صدارت څلور لاره کې د پرونۍ تروریستي حملې قربانیانو ته د درناوي په خاطر ملي ماتم دی. د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې خونړۍ پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر 103 ته رسیدلی. وایس احمد برمک چې نن د دفاع له وزیر طارق شاه بهرامي او د ملي امنیت له عمومي رئیس معصوم ستانکزي سره په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې، همداراز وویل چې په دې برید کې د یو شمیر پولیسو په ګډون له 213 زیات کسان ټپیان شوي دي.
تعداد شهدای ما به 103 نفر میرسه. تعداد مجروحین هم از مجروحین سطحی تا به شدیدش به 235 نفر میرسه. تعداد شهدای پلیس ما بسیار زیاد است و تقریباً در حدود 30 نفر زخمی است.
د صدارت په څلور لاره کې د پرونی برید د قربانیانو شمیر چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو ومنه مخکې له دې 95 او د ټپیانو شمیر 101 ښودل شوی و. په کابل کې د 14 کلن ماشوم عباسین د تختولو او وژلو په قضیه کې درې کسان نن سهار په پلچرخي زندان کې اعدام شول. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل چې د دې قضیه تحقیقات د څارنوالۍ لخوا بشپړ شوی و، دوسیه یې محکمې ته سپارل شوی و او درې واړه مجرمان د قضا له حکم سره سم اعدام شول. عباسین نږدې 2 کاله مخکې د کابل د اتمې حوزې په اړوندو سیمو کې اختطاف او وروسته په بیرحمۍ سره ووژل شو. ولسمشر اشرف غنی د عباسین کورنۍ ته ډاډ ورکړی و چې په دې قضیه کې به عدالت تأمین کړي. د مزار شریف ښار د استوګنې په یو ښارګوټي کې نن د ملي شورا د دوو غړو د وسلوالو ترمنځ څو ساعته نښته وشوه. د بلخ د امنیت قمندانۍ د امنیت امر عبدالرزاق قادری ازادۍ راډیو ته وویل دا نښته د ولسي جرګې د غړي عباس ابراهیم زاده او د مشرانو جرګې د غړي عباس اخلاقي د وسلوالو ترمنځ د ښارګوټي د یو اپارتمان پر سر وشوه چې څه باندې 3 ساعته روانه وه. قادری زیاته کړه چې په دې نښته کې یو تن ټپي شوی. په مزار شریف کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې د نښتې پر مهال د ښار د ختیځې برخې لارې بندې وې. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په روسیا کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی پلوي فعالانو نن په نووسیبیرسک، ارکوتسک، ولادیواستوک، تومسک او د سایبریا په ځینو نورو ښارونو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد اعتراضیه غونډې وکړې. د وروستیو راپورونو له مخې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی په ګډون لسګونه فعالان چې د روسیې د روانو انتخاباتو د تحریم په پلوي اعتراضونه کول په بېلابېلو ښارونو کې د پولیسو لخوا ونیول شول. ناوالنی چې په روسیه کې د فساد پر ضد مبارزه پیل کړې پر خپله ټویټر پاڼه په یو پیغام کې ولیکل، پولیسو وروسته له هغه ونیو چې ده د مسکو په مرکز کې د شاوخوا 1000 کسانو په ګډون په یو اعتراضي غونډه کې ګډون وکړ. هغه له توقیف مخکې په مسکو کې له خپل اپارتمان څخه د مظاهرو د مستقیم نشر پر مهال په خپله ویبپاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي و: زما کور له ټولو خواوو کلا بند شوی. پولیسان زما انګړ او ګراج ته ننوتي دي او د اپارتمان پر شاوخوا راټول دي. په هر ځای کې پولیس. په خپرو شویو ویډیویي تصویرو کې ناوالنی په داسې حال کې چې پولیس بس تخیجوی لیدل کیږي هغه د ټوټر په پیغام کې له خلکو غوښتي دي چې د اعتراض لپاره واټونو تراوزی د ناتایج شوی راپورونو لمخې د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې له 180 زیات کسان نیول شوي دي. د ایران سپاهی پاسداران ځواک وایي چې د دې هیواد په جنوبي ولایت فارس کې په یوه نښته کې د دوی درې سرتیري له داعش ډلې سره په جګړه کې وژل شوي، خو وایي چې د ځواک د داعش شپاړس غړي نیولې دي. پاسداران پرون پر خپله ویبپاڼه سپا نیوز د دې ځواک د ځکنیو قواو د قمندان جنرال محمد پاکپور له قوله ویلي دي چې په دې جګړه کې د داعش یو شمېر غړي هم وژل شوي. د همداراز ویلي چې لږ تر لږه دوه تنه سخت دریځې تښتېدلي وو خو وروسته ونیول شول. سپا نیوز همداراز د جنرال پاکپور له قوله زیاتوي چې ترورستانو غوښتل د ایران پر سرحدي ښارونو او پلازمېنه حملې وکړي. په ویبپاڼه کې ویل شوي چې د داعش غړي د ایران په لویدیځ کې د عراق له خاورې ایران ته ننوتي وو. د ایران پر پارلمان او د آیت الله خمیني پر قبر د 2018 کال د جون د 8 نیټې د غبرګو حملو مسؤلیت داعش ډلې ومنه. په دې حمله کې 18 کسان ووژل شول. او د یونان صدراعظم وایي دای له مقدونیا سره د دې هیواد د نوم پر سر د لانجې د حل لپاره چمتو دی. مقدونیا له پخوانی یوګوسلاویا تر جلا کېدو وروسته خپل نوم وساته، خو د مسلې یونان چې دای لرغونی نوم دی او په دې نوم یو ولایت هم لري سخت په غوسه کړ. الکسیس سپیراس وایي چې د مقدونیا لپاره باید داسې یو ترکیبي نوم غوره شي چې مقدونیای جز وي. هغه ویلي چې د مقدونیه لپاره د بری مقدونیه یا نوې مقدونیه نوم خای غوروي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی است. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د جمهوریت روختون ته نږدې موټر بم حمله کې د وژل شوو کسانو کورنۍ لا هم د خپلو مړو په لټه کې دي.
نن تاسو ګورئ چې د بدن ټوټې پرتې دي، دغه د بدن یو ټوټه ده، د انسانانو د بدن غوښې دي. په دې غوښه کې موږ په دغه یو پخه باندې شکمن یو چې کېدای شي دا پخه به زموږ د دې خوریي د ده په لاسو د وینو ډک دغه اسنادونه لاسته راغلي دي.
بلخوا د جمهوریت روختون او انټر کانټینټال هوټل په بریدونو کې د لاسلرلو په تور نه کسان نیول شوی دي.
در قسمت انکشافاتی که در این دو حادثه به وجود آمده انترکانتیننتال بودند، در اون قسمت هم 5 نفر دستگیر شدند. در این زمان دیروز هم به ارتباطی از این قضیه 4 نفر دستگیر شدند.
د سوارلسکلن اباسین زازی د قتل په تور نن درې تنه اعدام شول. په دې اړه د اباسین پلار داسې څرګندونه لري.
ولا د دومره تفکین وشو لکه چې ماته به په خپل باسین راته ژوندۍ کړی وي، ځکه خپل باسین راته ناستی پور کې چې پردی الکان چې تختوي او شهید کوي څومره زور لري د خپل وګوري.
د دغه مسایلو ترڅنګ یو شمېر نور مهم خبرونه او راپورونه هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو د سهار لوونه د ماخام تر وو بجو پورې په همدې سپا کول شي. په رڼا توګه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې واوري. د خبرونو د سر موضوع مده ده چې د جمهوریت روختون ته نږدې د تیرې ورځې په موټر بم حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 103 او د ټپیانو شمیر 215 تنو ته لوړ شوی دی. د کورنۍ چارو وزیر وېس احمد برمک نن په یو خبري غونډه کې وویل په ټپیانو کې 10 پولیس هم شامل دي. له دې سره د افغانستان د امنیت وزارت ویان وایي په دې پیښه کې د وژل شوو ځینو مړو جسدونه لا هم نه دي پیژندل شوي. نور حال د یوسف خان زدران پراپور کې.
په داس حال کې چې جمهوریت روختون ته څیرمه لمرګونی حملې یوه شپه او یوه ورځ تیریږي، لا هم د دغې حملې د تلفاتو شمېره د زیاتېدو په حال کې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وېس احمد برمک د یکشنبې په ورځ له غرمې وروسته په یوه خبري غونډه کې د دغې حملې څخه د تلفاتو تر ټولو وروستي جزئیات داسې بیان کړو. د وی د وژل شویو کسانو شمېر 103 او د ټپیانو شمېر 215 تنو ته رسیدلی چې له ډلې یې 15 پولیس وژل شوی او 13 نور ټپیان دي. بلخوا د افغانستان د امروختیا وزارت وی لا هم ځینې جسدونه نه پیژندل کیږي، خو عدلي طب یې د هویت د تثبیت لپاره کار کوي. د یاد وزارت ویان وحید مجرو د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل ځینې جسدونه داسې سوځېدلي چې د پیژندنې لپاره یې ممکن ډي این اې ته اړتیا وي.
یو تعداد شهیدان مجهول یې مشتره موجود دي، خو تفکیکو هغه طبي بررسي ادامه لري.
ښاغلی روی د دغه پیښې د قربانیانو زیاته برخه ملکیان دي او په ټپیانو کې نه ښځې هم شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي وسلوالو د شنبې ورځې د حمله د یو امبولانس موټر په وسیله کړې ده. د یاد وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې دغه امبولانس موټر د هدف په نیت د جمهوریت روغتون د موټرو له تمځای حرکت کړی و، خو کله چې د پولیسو لخوا وپېژندل شو انتحاري کس د چاودېدونکو موادو ډک موټر ته چاودنه ورکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغې حملې په تړاو د څلورو کسانو له نیول کېدو هم ویلي دي. دغې حملې کورني او بهرني تون غبرګونونه راپارولي دي. ولسمشر غني ویلي افغانستان له تحمیلي جګړې سره مخ دی، خو هغه دښمنان چې د تمویل او تجهیز ځایونه یې معلوم دي د دغې جنګ بایلونکي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د دغې حملې په غندلو سره ویلي دي طالبانو ته به اجازه ورنه کړي چې بریالي شي. افغان حکومت د دغې حملې په تړاو چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلی، نن یکشنبه ملي ماتم هم اعلان کړی دی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي تر کومه چې په نظام کې دننه د مخالفینو نفوذي کسان له منځه یو نه وړل شي روان وضعیت نه ښه کیږي.
دا کوم جګړه چې په افغانستان کې روان ده دا یوازې د اسلام وژنه ده، دا د افغان وژنې لپاره ده. دوی ماشومان وژني، دوی سیاسري وژني، دوی عام وګړي وژني. یعنی دا په دې معنی چې دا قطع نه په اسلام کې ده نه په کفر کې ده. باید چې نن موږ ملي قیام وکړو د ټولو مخالفینو په مقابل کې.
د په خبره د سیمې استخبارات د خلکو او حکومت ترمنځ د واټن رامنځته کولو په هڅه کې دي. نوموړی وایي د وضعیت د بدلیدو په هدف په کار ده چې خلک دینی عالمان او سیاسیون د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې ملي پاڅون وکړي.
د افغانستان امنیتي مسؤلین وایي د هیواد د درېګونو امنیتي ځواکونو منصوبینو د کابل د وروستیو پیښو په مخنیوي کې بې پروایي نه ده کړې او د دغو پیښو لومړني قربانیان دوی دي. دا خبرې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس د یکشنبې په ورځ په کابل ښار کې د تېرې ورځې د موټر بم چاودنې د پیښې د څرنګوالي د توضیح کولو پر مهال خبریالانو ته وکړې. دوی وویل د درې وړو ارګانونو منصوبینو د دغو پیښو د مخنیوي لپاره په پوره صداقت او ایماندارۍ هڅې کوي او د خلکو د هوساینې لپاره هم اوس هم په راتلونکي کې هر ډول قربانیو ته حاضر دي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د درېګونو امنیتي ځواکونو مسؤلین وایي د دغو ځواکونو منصوبینو د کابل ښار د پرونۍ پیښې په مخنیوي کې بې پروایي نه ده کړې، بلکې د سرونو په بیه یې هڅه کړې چې دغه پیښه رامنځته نه شي. دا خبرې د کورنیو چارو او ملي دفاع وزیرانو ویس احمد برمکو، تاریخ شاه بهرامی او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی د یک شنبې په ورځ د کابل ښار د پرونۍ موټر بم د پیښې د څرنګوالي د تشریح کولو او په تړاو یې د امنیتي ځواکونو د فعالیتونو د توضیح کولو پر مهال وکړې. د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک وویل د افغانستان پر ضد روانه جګړه کورنۍ نه، بلکې د سیمې ځینې هیوادونه پکې ښکیل دي او په پوره قوت سره هڅې کوي چې له هرې ممکنې لارې کار واخلي او د افغانستان خلک ووژني. ده وویل د دغو ګواښونو پر وړاندې امنیتي ځواکونو هیڅکله هم کمزوری عمل نه دی کړی.
برملت خود به مردم خود ایتاو ده بدین که نیروی امنیتی شما
خپل زواکونو سره داشمنه کهو چه ستاسی ده دری وارو امنیتی زواکونو موجوده رهبری یوزای او پی وقت ستاسی پا خدمت که ده.
په دغه ناسته کې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامی وویل اوس مهال په افغانستان کې شل تروریستي ډلې د سیمې د ځینو هیوادونو په مرسته فعالیت کوي. د همدې له امله د دغو مجهزو ډلو پر وړاندې جګړه د پخوا په نسبت سخته شوې، خو په دې معنی نه ده چې امنیتي ځواکونه په مخنیوي او ځپلو کې پاتې راغلي دي. د ده په خبره د دوی پر وړاندې له عملیاتو نه ښې نتیجې ترلاسه کړي دي. خاغلی بهرامی وویل په وروستیو شاوخوا دو میاشتو کې د ترهګر پر وړاندې عملیاتو کې څه کم 1200 وسلوال طالبان وژل شوي او له زرو نه زیات ټپیان شوي دي، او همدارنګه د داعش د ډلې څه کم 400 جنګیالي وژل شوي او 80 ټپیان شوي دي. سربیره پر ده د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی وویل له کومې ورځې راهیسې چې پر پاکستان د امریکا او په مجموع کې د غربي هیوادونو لخوا دغه فشارونه زیات شوي چې د وسلوالو طالبانو له ملاتړه لاس واخلي، د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې بریدونو زور اخیستی دی. د وبل امنیتی ځواکونه هر ونه او هر میاشت د ترهګرو د لزګونو بریدونو پلانونه کشفوي او پر وخت مخانیسي، خو کله کله کومه پیښه رامنځته کیږي د امنیتی ځواکونو په بی پروايي دلالت نه کوي.
امروز همه می دانند که زیربنای تروریستی در کجا موقعیت دارند و بالای از این
نن طول پدی پوهیگی چه در تروریسم زیربناوی چیری دی و پدی تینگار که در حقیقی چه در تروریسم اصلی زیربناوی لا پاکستان و سیمین طولی نشی، افغانستان سول و ثبات تن نرسیگی. مونگ اتفاق و در نظر یا والی تا ضرورت لرو چه در افغانستان خلق در دغی لوی توتیه پرورانده چه پسیمه که در یو زای چی.
پدغه ناسته که د یادو ورګانونو له مسؤلینو وپوښتل شول چې که استعفا ورکړې او پر ځای مو نور کسان وګمارل شي، آیا د تروریزم پر وړاندې مبارزه به اغیزمنه نه شي؟ د درې واړو امنیتي ورګانونو مسؤلینو وویل استعفا د حل لار نه، بلکې د حل لار زیات کار او د هیواد او خلکو د دښمنانو پر وړاندې رښتینې او غوسه مبارزه ده، او دا هغه څه دي چې امنیتي ورګانونو ترې سرغړونه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د کابل ښار د جمهوریت د روغتون او د کورنیو چارو وزارت د پخوانۍ ودانۍ ترمنځ لاره کې د وسلوالو طالبانو د موټر بم په چاودنه کې د کورنیو چارو د وزیر د معلوماتو له مخې 103 کسان ووژل شول او 215 پکې ټپیان شول. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دا نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم ولولئ او وی ګورئ. هیله ده هلته هم زموږ سره ملګري واوسئ. د جمهوریت روغتون رئیس وایي چې د شنبې د ورځې په خونړۍ پیښه کې یاد روغتون ته شاوخوا 15 میلیون افغانۍ زیان اوښتی. محمد هارون عارف د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا لومړني معلومات دي، ممکن تر بشپړې پلټنې وروسته د مالي زیانونو ارقام نور هم لوړ شي. له پیښې یوه ورځ تیریږي، خو په ځای کې اوس هم یو شمېر کسانو د انسانانو په غوښو کې د ورک شوو خپل خپلوانو نښې نښانې لټولې. په دې اړه نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
د کابل د جمهوریت روغتون رئیس وای د شنبې د ورځې په خونړۍ موټر بم چاودنه کې د دغه روغتون یو شمېر پرمختللي روغتیایي ماشینونه او وسایل له منځه تللي، د روغتون ودانۍ هم زیانمنه سوي او 15 کارکوونکي برسېره ټپیان سوي دي. محمد هارون عارف د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لومړنیو څېړنو له مخې یاد روغتون ته شاوخوا 50 میلیون افغانۍ مالي زیان اوښتی.
خسارات مادي د شفاخانه بسیار،
هغه وای روغتون ته زیات مادي زیان اوښتی. عجل سروي، اداري او خدماتي برخي، خيخي او بلابل نور برخي تخریب سوي دي. قيمتي سامانونه شاید 50 مليون افغاني جان ورته وختي وي. خغلي عرف زیاته کړ چې روختون د بیا رغونې لپاره په بشپړ ډول خالی کړای سوی او یوازې عجله خونه بیرته فعال سوي ده. د شنبه پر شاو خایو بجه د کابل ښار صدارت څلور لارې ته چیرمه د جمهوریت روختون مخ ته د یو امبولانس په وسیله موټر بم چاودنه وسوه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دغه چاودنه کې 103 کسه وژل سوي او 215 نور ټپیان سوي دي. د یاد موټر بم چاودنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه واخیست. لا یاد چاودنې یوه ورځ وروسته د یکشنبې په ورځ هم دغه روغتون مخې ته د پیښې په سیمه کې یو شمېر کسانو د انسانانو په غوښو کې د ورک شویو خپل خپلوانو نښې نښانې لټولې. یو کس چې د انسانانو د غوښو په ډیری کې د خپل خوري د بدن نښې لټولې ازادي راډیو ته وویل
نوم یې ډاکټر صافی دی او دلته زما خوری نه و چې یو جانغه نومېدلو جسد یې پیدا شولو په پولیسو کې تسلیم کړو کور ته، او دغه بل جسد چې پښتون نومیږي او د پولیسو سربازو راغلی او د ده د جامو یو ټوټه هم فقط پیدا کړه. نن تاسو ګورئ چې د بدن ټوټې پرتې دي، دغه د بدن یو ټوټه ده، د انسانانو د بدن غوښې دي.
دې غوښه کې څه لټه او تاسو کې پیدا؟
په دې غوښه کې مونږ په دغه یو پخه باندې شکمن یو چې کېدای شي دا پخه به زموږ د دې خورایي د ده په لاسو د وینو ډک دغه اسنادونه لاسته راغلي دي.
د کابل د جمهوریت روغتون سربیره د پیښې ځای ته څیرمه یو شمېر دوکانونه، امازایونه او کورونو ته هم درانه مالي زیانونه اوښتي دي. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې دا ډول خونړۍ پیښې کیږي، بلکې تر دې مخکې هم دې ته ورته پیښې رامنځته سوي وې چې تر ډېره یې قربانیان ملکیان ښودل سوي دي.
بیا هم په همدې موضوع ته هم کیږو. شریف الله او ربیع الله دوه هغه ځوانان ول چې د کابل د شنبې ورځې په خونړۍ حمله کې وژل شوي او نن یې جسدونه په کابل کې خاورو ته وسپارل شول. د شریف الله کورنۍ تصمیم درلود چې هغه ته کوژدنه وکړي، خو ربیع الله 15 کاله وړاندې واده کړی و چې اوس ترې دوه واړه ماشومان پاتې دي. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس د دغو دواړو ځوانانو د جنازې مراسمو ته ورغلی و او دا رپورټ یې پرې برابر کړی دی.
دوویش کلن شریف الله له تیرو څو کلونو راهیسې د پولیسو پلیکو کې دنده اجرا کوله. نو موړی تیر ورځ د خپل کارونو د اجرا لپاره د کورنیو چارو وزارت یوې څنګه تتللی وو چې د افغانستان د سولې علي شورا دفتر ته نږدې په انتحاري حمله کې ووژل شو. د شریف الله مړی د کابل ښار د بی بی مهرو اړوند د خاطر کلا په سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي پلار وایي تصمیم یې درلود چې په نږدې راتلونکي کې شریف الله ته کوژده وکړي، خو دغه ارمان به یې هېڅکله پوره نه شي. دوشنبه ورځ حمله چې مسولیت وسلوالو طالبانو و مانه د یو امبولانس موټر په وسیله د جمهوریت روغتون ته نږدې وشوه. د کورنیو چارو وزارت پخوانۍ ودانۍ، د هندوستان سفارت او د سولې علي شورا دفتر دغې چاودنې ته په نږدې واټن کې موقعیت لري. د تلفاتو د وروستیو شمیرلو مخې په دغه حمله کې 103 تنه وژل شوي او 215 دیرش تنه ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د دغه حملې څرنګوالي په اړه به جدي څېړنې وشي. د شنبې ورځې په حمله کې د ځینو پوځیانو تر څنګ یو زیات شمیر ملکي خلک هم وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. ربیع الله یو بل ځوانو چې د کابل په ګلبهار سنټر کې دوکان درلود، نوموړی د وسلې د جواز د ترلاسه کولو لپاره د کورنیو چارو وزارت دغې څانګې ته راغلی و، خو بیا به هیڅکله هم بیرته ستون نشي. د ربیع الله مړی هم د خاطر کلا په سیمه کې خاورو ته سپارل کیږي. له نوموړي څخه دوه واړه ماشومان پاتې دي. د ربیع الله کاکا ازادي راډیو ته وویل
ما تازه از هند هست هجرت بازگشت کردیم به ایجا، قسمت نصیب اتو یک قسمت بد بود که ما برادرزاده خدا نتونستم ببینم. هید بدبختی 40-45 سال است که مردم ما میکشند.
پختونی ارد ربیع الله ملګری دی چې د نوموړي په جنازه کې ګډون کړی. هغه د امنیت د ټینګښت په برخه کې د حکومت د بی پروایۍ له کبله انتقاد کوي.
بود که یکی از خاطرهای شیرینه که ما خودم امرایش داشتم، بعضی اوقات که ما پیش می رفتم باز به بشار لبخند
دیوه. یه وقت خاطره چه زی لحقه چه خلارم داد کلبه چه ورتلم پا دیری مسکا بای رسر چلند کهو، او کلبه می ورته اویل چه بهر تا کلزی نو اویل بای چه بهر هم ده مندهی پا چیر شوی زن ورزم. کچه هم حکومت ویلی چه پی خبه پا هرارخیز توگه چیری خود کابل خار ده شم بی دورزی ده پیخی ده قربانیان و ده کورانه غری وی در هغه چې د دغه پیښې عاملین په شد مجازات یا مرګ نوی محکوم شوی او هغه مسولین چې بې پروايي کړي وي مجازات نشي، د داسې حملو مخه به ونیول شي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تر سری اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
من نه چې ازادي رادیو ته غوږی است. ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر وو بجو پورې تاسو کولی شئ چې په رڼا توګه د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې واورئ. د افغانستان لویه سرنولي وایي د باسین د قتل په جرم درې تنه اعدام شول او څلور تنه نور په شل کاله بند محکوم شول. په ورته وخت کې د باسین کورنۍ د حکومت د دې اقدام نه خوښ دي او وایي قاتلینو په اعدام سره دوی ته دومره ډار ورکړل شو چې فکر کوي باسین ژوندی ده. نور حال د شمعود شینواري په راپور کې
د اباسین زازی د وژنې په جرم درې تنه اعدام او پاتې اووه تنه نورو ته د بند سزا ورکړل شوه. شاوخوا دوه کاله وړاندې اباسین زازی د کابل ښار په کارتینو سیمه کې د سړی تښتونکو له لورې وتښتول شو چې بیا یې تر 15 میاشتو برمته ساتلو وروسته وواژه. امنیتي ځواکونو هغه مهال د اباسین زازی د وژنې په تور لس تنه ونیول. د افغانستان د لوی څرنوالۍ وین جمشید رسولی د یک شنبې په ورځ آزادي راډیو سره په خبرو کې د اباسین زازی وژونکو ته د سزا د عملي کېدو په اړه وویل
اختطاف منجر به قتل
د جلس کرن اختفشي ماشوم د قتل په تور څو کسان نیول شوی و. د دې قضیه په تړاو د څارنوالۍ لخوا تحقیقات بشپړ شول، دوسیه محکمې ته واستول شو. کله چې محکمې خپل مراحل بشپړ کړل په دې قضیه کې درې تنه د اعدام په سزا محکوم شول او د ولسمشر توشیح نو وروسته نن دغه درې کسان اعدام شول.
خغل رسولی وای د همدی قضیه په تړاو 15 تنه نور په شل کاله بند او دوه نور په شپږ او درې کاله بند محکوم شول. په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د سړی تښتونې د پی خو پاره وخت په وخت راپورونه ورکول شوی او خلکو په ځانګړي ډول هغوی چې د کورنۍ غړي تختول شوی او وژل شوی دي له حکومت نه غوښتي چې یاد کسان باید محاکمه شي. د وژل شوی ماشوم عباسین ځاځي پلار د زوی د وژنې په تړاو د عدلي او قضایي ادارو له پریکړې خوښي ښکاره کړه. حاجي غفور ازادي راډیو ته وویل د زوی د قاتلینو په اعدام سره اوس د فکر کوي چې عباسین ژوندی دی.
ولې د دومره تسکین وشو لکه چې ماته به خپل عباسین مې راته ژوندی کړی وي لکه خپل عباسین راته ناست وي کور کې دومره وشو ځکه چې چا هغه دروازه په څوک مه وایه چې بل څوک دې په دروازه دې په لغته ونه وایي. دغه هغه ظالمان وو چې اوس به خپله وګوري چې د هغه اولاد زمن د مار درد څومره زور لري د پردی هلکان چې تختوي او شهید کوي څومره زور لري د خپله وګوري.
مدني فعالان او د چارو یو شمېر شنونکي هم د عدلي او قضایي ادارو له دا ډول پریکړو هرکلی کوي. د دوی له ډلې عدنان ساحل وایي د وژونکو او انسان تښتونکو په اړه دا ډول غوڅې پریکړې کولی شي چې په هیواد کې د جرمونو ګراف راټیټ کړي. شاه محمود شینواری، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږی یاست او د ازادي ریو خبرونه تاسې د سهار لوونه د مخام تر وو بجو پورې اوریدل شي او د شانتاس کول شي چې زموږ د وی پانل لارې هم ګنشمیر ویډیو ریپورتونه او خبرونه او نور معلومات تاسې ولولې. زموږ فیسبوک پانه هم تاسې په چوپړ کې ده او ل میلون څخه ډیر زیات مینوال لري او تاسې هم کول شي چې زموږ فیسبوک پانه پیدا کړئ ولته هم زموږ سره ملګری اوسئ او ګنشمیر نور مسایل لته هم ولولې او وی ګورئ. اوس هم د سولې په تړاو یو ریپورت لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د اندونیزیا د ولسمشر له لورې د درې اړخیزې کمیټې له جوړېدو هرکلی کوي. د دغه شورا ویان امینالدین مظفری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه وړاندیز له هغه هیواد نه د سولې د عالي شورا د غوښتنو په لړ کې شوی او یو نیک اقدام دی. د اندونیزیا ولسمشر له خپل پاکستاني سیال سره په اسلام آباد کې د کتنې پر مهال د یادې کمیټې د جوړولو وړاندیز کړی دی. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان بیا په افغان سوله کې د اندونیزیایي علماو رول ته ډېر هیله مند دي. محمد حدیث پردیس او نور حال.
د افغانستان د سولې علي شورا هیله خي چې په افغان سوله کې د اندونیزیا هڅې ګټورې تمام شي او د سولې په پروسه کې اسانتیا وي رامنځته کړي. د دغه شورا ویان امین الدین مظفری د یک شمې پر ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د اندونیزیا د ولسمشر لخوا د اندونیزیا، افغانستان او پاکستان د علماو د درې اړخیزې کمیټې جوړول یو نیک اقدام وباله.
ان چې مهم است نقش علماي اندونیزیا است. علماي
دی وی هغه څه چې مهم دي هغه د اندونیزیا علماو د رول لوبول دي. اندونیزیایي علما یو تشکیل لري چې پاغه کې د هغه هیواد نیم نفوذ غړي توب لري او دغه تشکیل په اسلامي نړۍ خپل اخیس لري. نو ځکه پر پاکستان هم لا اخیس انکار نشي کې د یو هیله لرم چې دغه اقدام د سولې د ټینګښت لپاره ګټه ور تمام شي. د سولې علي شورا ویان دغه شان ویل چې د درې اړخیزې کمیټې د جوړېدو وړاندیز زیاته د افغان لوړپوړي پلاوی له سفر څو میاشتې وروسته مطرح کیږي چې دا د افغان سولې په برخه کې د انډونیزیا د همکاریو خو پیل ګڼل کیدای شي. د انډونیزیا ولسمشر تازه پاکستان ته د خپل سفر پر مهال له خپل پاکستانی سیال سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د علماو د درې اړخیزې کمیټې د جوړېدو وړاندیز کړی. د پاکستان جمهوري ریاست د بی اعلامي په خبرولو سره ویلي چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له دغه وړاندیز سره موافقه کړې او د همکارۍ ژمنه یې کړې. د انډونیزیا لوري د غوړندیز په داسې حال کې مطرح کیږي چې څومره وړاندې د افغانستان د سولې د عالی شورا د رئیس کریم خلیلی په مشرۍ یو پلاوی نوموړي هیواد ته تللی و او د افغان سولې په برخه کې له هغه هیواد نه د همکاري غوښتنه کړې وه. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان په داسې حال کې چې د افغانستان، انډونیزیا او د پاکستان د علماو د کمیټې د جوړېدو په برخه کې د انډونیزیا وړاندیز مهم بولي وایي ډاډه نه دي چې د هغه هیواد علما دي د افغان سولې په برخه کې مهم رول ولوبوي. لډلې حمید عزیزی ازادي راډیو ته وویل
ما تا حالا شاهد گزارشی نبودیم که علمای اندونزیا برای مخالفین مصالحه دارند.
دی به موږ تر اوسه حداقل د دې شاهد نه یو چې د اندونزیا علما د افغانستان د وسلوالو مخالفینو لپاره د اعتبار او د پیژندلو وړوي. تر اوسه د یو ځل لپاره هم د افغانستان، پاکستان او اندونزیایي علماو ناست نه ده شوی. کدا سې کېږي نو یو معرفت به یو ګټه به ترې یوازې اندونزیا اخلي چې علماي په نړیوال مسایلو کې ډیر رول ولوبوي او نمونه په سرلیکونو کې راشي او و پیژندل شي. خو د افغانستان او پاکستان په اړه رول نشي لوبولای. خغل عزیزی د انډونیزیا او پاکستان اړیکو ته پکتو وای نو موړی هیواد له پاکستان سره د پام وړ سیاسي سوداګریزي او اقتصادي اړیکې نه لري. خو د افغانستان د سولې علي شورا مسولین د انډونیزیا ول امر رول مهم بولی او په دې باور دي چې هغه هیواد د افغانستان د سولې پروسې سره هم مرسته کولای شي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او د مرګ شوپلې نامنۍ او سولې خبرونو واخوا د هندوستان د کرکټ په غوره لیگ آی پی ایل سیالیو کې سلور افغان لوبغاړي اخیستل شوي دي. یادې بولی ته د افغانستان کرکټ بورډ لس افغان لوبغاړي معرفي کړي وو چې راشد ارمان د 900 لکو، محمد نبی د 100 لکو، مجیب زدران د 300 لکو او ظاهر خان د 600 لکو. اندی کلارو په امتیاز سره بیلابیلو لوبډلو